با این بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوردونکو السلام علیکم ز خلیل خانم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سارنی خبرونه ده دا آشنا رادیو د خبرونو پیل د خبرونو سره کو
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو د پروسې د اسانتیا په غرض د یوې مسودې پریکړه چې متحده ایالاتو وړاندې کړې وه تصویب کړې ده. د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس طالبانو د مطبوعاتي ویان او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد له قوله وای چې دوی د امنیت د شورا پریکړه یو نیک اقدام ګڼي. مجاهد هیله څرګنده کړه چې د امنیت شورا به بل اخره د طالبانو پورې تړلو بنیادونو باندې هم لګوشي بندیزونه رفع کړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر یا یوناما مشر میرمن دیبورا لوینز هم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د امنیت د شورا پریکړې د اعلان هرکلی کړی دی او دا اقدام یې د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو په ارتباط یو غټ اقدام وباله. د فرانسې د خبری اژانس ای اف پی د ریپورت لمخه د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمیر افغان کارکونکي چې له ترکی شرکت سره د افغانستان د پخوانی حکومت په دور کې کار کاو او اوس به سرنوشت پاتې دي پروند چهارشنبه په ورځ احتجاجي مظاهره وکړه. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د رويټرز خبری اژانس ریپورت ورکړ چې وسلوالو طالبانو د ننګرهار په ولایت کې د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د پاکستانی عسکرو لخوا د ګوشتې پولیسواله کې د وی فولادي کټارې د لګولو مخاوني ولا. اژانس وایي چې د پاکستان پوز د افغانستان د احتراز باوجود لګیا ده د ډیورنډ د کرخې په غاړه چې له برېتانین اورته په میراث پاتې شوی فولادي کټارې لګی. دغه کرخه چې افغانستان په رسمیت نه پیژني 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. اژانس په کابل کې د دفاع د وزارت د یو ان عنایت الله خوارزمی له قوله ریپورت ورکړ چې طالب ځواکونو د یک شنبه په ورځ غیر قانوني کټارې د لګولو مخه ونیولا. ویل کېږي چې پاکستانی چارواکو نوي فولادي کټارې لګولي. اژانس وایي چې پاکستانی چارواکو په دې اړه پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د خزانه د وزارت مرستیال ویلی اډیمو پرون د چهارشنبه په ورځ د مرغومې په لومړۍ نیټه د هغو غیر حکومتي خیریه مؤسساتو له استازو سره ملاقات وکړ چې په افغانستان کې فعالیت کوي. هغه دا ملاقات د امریکا د خزانه د وزارت لخوا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو په منظور د متحده ایالاتو د خزانه د وزارت د عمومي لایسنسونو او رهنما مقرراتو د جاری کولو په لړ کې وکړ. په دې غونډه کې چې د 500 خیریه مؤسساتو 16 استازو کې ګډون کړو، ښاغلی اډیمو د افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت په ژمنو او ملاتړ باندې تاکید وکړ. اډیمو په افغانستان کې د دې خیریه مؤسساتو د کارکونکو د تجربو په اړه معلومات حاصل کړل او هم د هغو چیلنجونو په اړه د هغو توضیحات واوریدل چې دا وخت سره په افغانستان کې مخامخ دي. د خزانه د وزارت مرستیال ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به له غیر حکومتي خیریه سازمانونو سره په ګډه د کار کولو او ملګرتیا لارې د افغانستان ولس سره په راتلونکي وخت کې خپل مرستې جاري ساتي. نوموړي په دې ارتباط د خزانه د وزارت د مقرراتو، تعلیم او د دواګانو د لیږلو او په دې برخه کې د شخصي اقتصادي سکتور د ونډې په باب توضیحات ورکړل او ویل چې د متحده ایالاتو نهایي مقصد او هدف دا دی چې مرستې د افغانستان ولس ته په دوامداره توګه ورسیږي. او په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د خزانه وزارت به د طالبانو په خلاف لګول شوي بندیزونه جاري ساتي او تدقیقي به د خزانه وزارت به په منظمه توګه بشري مرستو د رسولو په منظور د خیریه سازمانونو له استازو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې د روسیې او ناټو ترمنځ د یوکرین پر سر راپورته شوې لانجه نه ده حل شوې، جمهور رئیس ولادیمیر پوتین متحده ایالاتو او ناټو ته خبرداري ورکړې ده چې روسیه به په ځواب کې د ناټو په خلاف تکتیکی او تخنیکی نظامی اقدام وکړي. د سی بی اس تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیونی بیانیه کې چې د سه شنبه په ورځ د روسیې د دولتي تلویزیون لخوا خبره شوه ګواښ وکړ که ناټو د یوکران په ارتباط له خپلو متجاوزانه اقداماتو نه لاس وانخلي نو روسیه به په مقابل کې پوځي اقدامات وکړي. روسیې د یوکرين د سرحد په غاړه په لږ هاوزره عسكر اچولې دي او د هغه هواد پر خلاف د نظامی ارغل امکانات هر ورځ زیاتیږي. ایران په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په دې پړکړې چې لسنا نه د هغه ایرانی ډیپلوماټ پر وستل کې لازم مرسته ونکړه چې د کویټ په ناروغي باندې اخته و. حسن ایرلو د همدغه ناروغي لامل په روغتون کې سا ورکړه. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP وای په داسې حال کې چې په یمن کې د اتو کلونو جنگ او مسلسل جګړو په وجه باندې د لوګې لمنه پراخېږي، پښو د کمبود سره مخامخ شوی، خلکو راشنې سم نمای کم کړی دی. په یمن کې لږ د ماشومان په جنگ کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. 14 میلیونه یمنیان فاقه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو تازه رپورت لمخه په مجموعي توګه د روان میلادي کال تر پایه پورې سبان د 3,00,000 یمنیان وژل شوی دي. د ABC نیوز تلویزیونی شبکې د رپورت لمخه په داسې حال کې چې د کرسمس رخصتي ده او په ملیونونو امریکایان د نوي کال د رخصتي د منځلو په خاطر د سفرونو لپاره ځانونه آماده کوي. په تیر یو هفته کې په متحده ایالاتو کې د کوډونو دوبای ناروغي مثبتې پیښې 1,00,000 ته رسیدلې دي. په ملیونونو ماشومانو ته واکسین نه دی لګول شوی. د اومیکران ویروس د اروپا په مختلفو هیوادونو کې هم خپور شوی دی او د ناروغانو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. په استرالیا، چین او ایران کې هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رپورت لمخې د لندن وی محکمې د دوبۍ حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم ته امر وکړ چې خپلې طلاق شوې میرمنې شاهزادګۍ حیا بنت ال حسین او د هغې دوه ماشومانو ته $33 میلیونه ادا کړي. حیا بنت ال حسین د اردن د فقید پاچا ملک حسین لور ده. د خبرونو پای.
ترنو اردوونکو تاسو د افغانستان سیمي او د نړۍ خبرونه واوریدل. په خبرونه کې لومړی موضوع دا ده چې د ترانسپورت او د هوایي چلن وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی د ژربه د ترکیه او قطر یو ګډ تخنیکی ټیم د کابل هوایي ډګر په شمول د 5 هوایي ډګرونو د امنیت د مدیریت د سپارلو په اړه د نورو خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي. د ترکیه چارواکو ویلي چې یو قطري او یو بل ترکیي شرکت په دې اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. پاموګری بدیره د کابل څخه زمرد د خبريان راپورتا.
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د مدیریت لپاره د څو بهرنیو شرکتونو سره خبري شوي چې تم دغه خبرو په لړ کې به د ترکیه او قطر یو ګډ تخنیکی پلاوی د دغه وزارت د تخنیکی ټیم سره د خبرو لپاره ډیر چې کابل ته راشي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایان امام الدین احمدی امریکا غږ اشار اړیو ته ویل چې ټاکل شوی و چې دا ګډ پلاوی د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغلی وي، خو اوس دوی د پنځشنبه په ورځ کابل ته دغه پلاوی در رسیدو تمه لري.
موږ د مختلفو شرکتونو سره په خبرو بوخت یو چې په دې کې د ورستۍ کې د قطر او د ترکیې هیواد په ګډه تخنیکی ټیم تمه و چې نن کابل ته تشریف راوړي، خو غالبا چې سبا راشي ان شاء الله. دوی سره به موږ تخنیکی ټیم خبرې کوي. مخکې مو سره غږیدلی یو، موږ خپل شرایط د ملي ګټو چوکاټ کې ورته وړاندې کړی دي. تخنیکی ټیمونه هم نور هم سره غږیږي. که چیرې موږ د هیواد په ګټه ان شاء الله د هوایي ډګرونو قرارداد وشي.
د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوی شغلو د دوشمې پورس د خپل ماليزیایي سیال سره یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې ترکیه او قطر موافقه کړي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره ګډ کار وکړي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر ویل چې یو ترکیه او قطري شرکت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. په دې هوایي ډګرونو کې چې د امنیتي چارو د مدیریت لپاره بای ممکن دی یو ګډ ترکیه او قطري شرکت سره تړون لاسلیک شي. د کابل نړیوال هوایي ډګر تر څنګ د هرات، مزار شریف، کندهار او د خوست هوایي ډګرونه شامل دي. د ترانسپورت او هوایي چلن د وزارت وایان وایي چې د شرکتونو په غوړه کولو کې ملي ګټو تر څنګ د شرکتونو نړیوال معیارونه هم په پام کې نیول کیږي. ترکیه حتی د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو دمخه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او امنیت د تامین لپاره تیاری ښودلې وه. د اګست د 15مې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د زرګونو افغانانو د ایستلو پر مهال دغه هوایي ډګر ته ډېر زیان رسیدلی او د رادار سیستم خراب شوی دی. پر افغانستان باندې طالبان د اسلامي امارت له واکمن کېدو وروسته د ترکیه او د قطر تخنیکی ټیمونو د کابل د هوایي ډګر په بیرته پرانستلو او پروازونو ته په چمتو کولو کې همکاري کړې وه. د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د ادعا له مخې کله چې امریکایي ځواکونه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه وتل، د وتلو وړاندې د دغه هوایي ډګر د رادار سیستم ته هم زیان رسولی و. ښاغلی احمدي وایي چې اوس مهال د دغه هوایي ډګر څخه یوازې د ورځې لخوا الوتنې ترسره کېږي. هوایي حریم
څخه اوس الوتنې نه نشته ان شاء الله چې قرارداد نه ورسته به د هوایي حریم څخه عبوري الوتنې هم شروع شي مستقیم پروازونه او بهرنی پروازونه لرو د ورځې 15 نه تر 20 پرواز کیږي چې د 3-4 پرواز یې کورنی دي نور ټول بهرنی دي په نورمال ډول دوبۍ ته ترکیه ته پاکستان ته همدارنګه چټر پروازونه دي او هم ایران ته نورمال ډول کوم څه چې کېدل اوس هم د ورځې د خونه پرواز کیږي
د تیر رژیم پر مهال د افغانستان له هوایي قلمرو څخه هر ورځ په زیات شمېر الوتکو عبوري الوتنې کولې چې د هر الوتکې د تیرېدو څخه به دغه هیواد ته اوس امریکایي ډالر د رادار د خدمتونو لپاره ورکول کېدل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري اقتصادي کړکیچ بے وزلی او لوږ یو شمیر افغان مېرمنې اړیستلې چې په بازارونو کې د خپل کورونو مالونه لیلام کړي په مزار شریف کې یو شمیر مېرمنې چې په خوای په شونځي او نورو ادارو کې کار کوي اوس د خپل کورنۍ د نفقې لپاره د کور مالونه خرڅوي د طالبانو له بیا وکمن کې دونه ورسته اکثره شزي له کار کولو او زده کړو څخه محروم شوي دي په مخکړي په دیړه یو راپورټ
په دغه خزو کې یو د خوندزي په خوانی مدیره چلويخ کلن امینه صافی ده چې د سړک په غاړه ناشته ده کالی خرڅوي
چې د خانه را فروختم خلاص کړم یعنی میکنه نه اونځه نه میشه فروخته نمیشه اومده شي شکر 8 اولاد دارم 8 کرایه است 8 اولاد دارم یعنی دیم روزگار شاور ندارم یک بی وزن هستم صد دفعه که د معارف بلرز طرف کی مراجعه کردم ای سابقه کاری ما در نظر نگرفت
امینه صافی د اگست په 15 د طالبانو د واکمنې دوه وروسته د کارنا چې د مزار شریف په خار کې دی ویلې سي مدیر وا منه شو ملي د کاله مخې په یو ځانمندي بریټ کې وشل شوی دی او اوس اته ماشومان ته د ډوډۍ د برابرولو مسولیت ورته ورغړې شوی دی د دې خار په کونه فروشي کې کار کوي او د خپل کور شایان خرڅوي سره د دې چې د مزار شریف په شمول لکتر لگا په لس ولایتونو کې په تعلیمي مشکلاتو باوجود د جنکو خوندي خلاص دي خو دا نه د سرګنده چې هغه ولې بیکاره شو هغه 15 کاله د خوندي مدیر و او ټول اسناد هم لري خو وايي د دغه ولایت د تعلیمي سانګې مسولین ورسره هیڅ مرسته نه کړه اغه یو وخت سرګونو جنکو ته لارښوونه کوله د خوندي مدیر و مګر اوس په ډیرو مشکلاتو خپل ماشومان ته ډوډۍ پیدا کوي
اول یک کونه اونو از یک تا یک پنجار پس ایرو پک میخرم یکان تا میخره یک دربه میونه در غیر از این نمیخنه دو بجی ها پرشن اما نخریده کسی اینو تو سودا هم نیز مردم هم وقتی اقتصادش خراب است هم کونه رو مردم خریده نمیتونه
سره د ټولو مشکلاتو او ناممکناتو خځې په غون ملک د کار او تعلیم د حقوقو د اعادي لپاره مظاهره کوي لسګونه کال جګړو د ډیرو افغان کورنیو په ژوند باندې اثر کړی دی ډیری خځې کندې شوې دي او اوس ورته د خپل ماشومانو د نفقې پیدا کول ورته غاړي دي طالبان د اقتصادي سقوط او د بین المللي مرستو د بندیدو سره مخ دي او لوګه مخ په زیاتېدو ده د خځو لپاره په دغه حالاتو کې ژوند او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کول ډېر سخت دي
د صورت کې اگر مرد او زن دو نفر نفقې فامیل به دوش میره پس 50-50 هست مرد او زن زیات احساس مسولیت نمیکنن یعنی یک کم سبکتر و راحت تر هستن د صورت کې اگر این مسولیت 100% روی شانه زن افته دغه وضعیت خیلی رقت بار است که یک مادر چه قسم سعی کنه که اولاداش رو بریش از گرسنگی جان نده
بی بی روخیه د دې بازار یو بل مېرمن بیخی ناامیده ده
امید ما از اینجا خلاص است. هیچ امیدی نداریم که امید چی جور شود. فقط امید در حال یک لغمنان هستیم که امید زمستان بره فرار کنیم و بریم خلاص.
افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته د اقتصادي او بشري بحران سره مخ ده په داسې حال کې چې په خارج کې د دې ملک په میلیاردو ډالر زیاتره په امریکا کې باندې. نړی تشویش لري چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو نه مخکې په دې برخه کې اقدام به کېدای شي د دې سبب شي چې طالبان د تیرو شلو کلونو غوندې سخت رژیم وضع کړي زیبا خادم امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په 2020 کال کې د سوریې د کورنی جګړې لس کاله پوره شول خو د شخړو د ختمېدو څرک نشته کاربوهان وایي چې روان بنبست به دوام وکړي خو لس بیا د پراختیا او امنیت تمل لري دوی وایي کودا او سول نه وي نو هیواد به سبا ته ونه رسیږي په موکړي په اړه د سوریې د امریکا ژغ د هدر موک ته رپورت خلاصه چې پښتو ژباړې به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي
د سوریې د رخه خار نن سبا چې د کلونو کورنۍ جګړې د داعش د واکمنۍ او د داعش د استلو په جګړه کې ویجاړ شوی وو، اوس یو څه آرام دی. د ښار ځینې برخې بیرته رغول شوي هم دي. د ښار په نورو برخو کې بیا په ډېر شمېر کې بې ځایه شوي کورنۍ چې د جګړو څخه تښتېدلي دي ځای په ځای شوي دي. ځایي خلک وایي چې که څه هم اوس آرامي ده، خو د عادي ژوند او حالاتو سمون ښایي ډېر وخت ونیسي.
زموږ روحي وضعیت ډېر خراب دی او وضعیت لا په خرابېدو دی. د افغان توهین او ویجاړې نه بغیر زموږ ټول کورونه له منځه تللي دي. ما خپل میړه په هوایي برید کې له لاسه ورکړی دی.
په 2021 کال کې د سوریې د جګړې لس کاله پوره شول. یو شمېر خلک داسې انګیري چې د بشار الاسد رژیم به عدلي چې د یاغیانو وروستی قوي سنګر ګڼل کېږي ونیسي. د عدلی بیا شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی به هېڅکله پرې نه ږدي چې سیمه یې د سوریې د رژیم لاسته ولویږي. خو د سوریې جګړه نوره یو ولسي پاڅون نه دی، بلکې په یوې داسې جګړې بدله شوې ده چې د سیمې نور قوتونه او ترکیه هم پکې ښکېل دي او داسې نه ښکاري چې دا جګړه د پای ته ورسیږي. د ادلیب ځینې سیمې د حیات التحریر او شام د ډلې په لاس کې دي. دغه ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ده. ترکیه بیا ځینې نورې سیمې په لاس کې لري او هغه سیمه یې هم په لاس کې ده چې دوه کاله مخکې د سوریې د ډیموکراتیکو قوتونو چې د سوریې د نیمه خود مختار سیمې ځواکونه دي تر کنټرول لاندې وه. نښته او جګړې په ډېرو ځایونو کې دوام لري، خو جنګ چریکي شکل نیولی او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال په هغو ځایونو کې چې یو وخت یې پکې قدرت درلود خال خال بریدونه کوي.
موږ رقه د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاده کړه، خو ډېر کار لا پاتې دی. زموږ قوتونه حمایت ته اړتیا لري چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال چې د خلکو ترمنځ پټ دي له منځه یوسي.
په وروستیو اونیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې دوی په یو داسې پلان باندې کار کوي چې د سوریې امنیتي بحران ختم شي، خو دوی په دې هکله ډېر لږ جزئیات ورکړي دي.
دلته د ژوند ارزښت تر صفر هم کم شوی دی. که چیرته یو غریب کس کار ونه کړي، مثلا دغه کس که چیرته د سمالونه خرڅ نه کړي، نو دی به د خپلو ماشومانو ډوډۍ ونه لري.
په تیرو لسو کلونو کې په سوریه کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي او یا لا درک شوي دي. په دغه هیواد کې نږدې نیمایي نفوس مجبور شوی چې خپل کورونه پرېږدي. که څه هم په تیرو څو میاشتو کې په سوریه کې جګړې کمې شوي دي، خو ماهرین وایي چې سوریه په یوه دوامداره او نه ختمېدونکې جګړه کې راګیره ده او دا لا معلومه نه ده چې دا جګړه به کله پای ته ورسیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ورسله دي چې د فیسبوک داخلي اسناد په پراخه کچه د خبري رسنیو سره شریک شول. دا پښتني راپورته سیمي چې آیا فیسبوک په څنګه بدل سي. میشل کوین دا راپورټر جوړ دی چې نظرانه یوسفزی درته اوروي.
دا هغه نروسته چې د مې په میاشت کې په اسرائیل او فلسطین کې تشدد پیل شو. فلسطینی فعالانو شکایت وکړ چې فیسبوک اکثره فلسطینی پوسټونه او حسابونه محدود کړي دي. اوسو میاشت وروسته داسې شواهد رابرسېره شول چې د فیسبوک کارکوونکو جوړې اندېښنې لرلې.
My name is Francis Haugen.
خو فیسبوک ویلی چې هغه سافټویر چې د کرکی ویناوي لټوي او په ګوته کوي ځینې نیمګړتیاوي لري. سو میاشت وروسته داسې شواهد راورسېره شول چې د فیسبوک کارکونکو جوهري اندېښنې لرلې.
They know that there's problems.
دوی پوهیږي چې ستونزې موجوده دي. دوی زیرمې نه لري.
روسته له هغه چې د فیسبوک یو پخوانی کارکونکي د امنیت او تبادلې د کمیسن سره د فیسبوک داخلي اسناد شریک کړل، ځینې برخې کانګرس ته ورکړل شوې او خبری سازمانونو هم دغه وکتلې. ځینې اسناد ښایي چې د فیسبوک کارکونکي په سیمه کې د بیان د ازادۍ په ځپلو خفګان څرګندوي.
هغه څه چې موږ په میانمار کې ولیدل او اوس یې په ایتوپیا کې وینو، د یو خطرناکې کیسې لومړنۍ برخې دي او هیڅوک نه غواړي چې اخره یې ولولي.
د فیسبوک اسناد داسې څرګندوي چې د ټولنیزو رسنیو دغه لوی شرکت په ټوله نړۍ کې خپلو خدماتو د اداره کولو لپاره مبارزه کوي. هوګن وایي هم دغه ډول وضعیت د ایتوپیا په څیر هیوادونو کې پیښیږي. په دغه ملکونو کې غلط معلومات او د کرکې ویناوې خپرېږي، ځکه چې فیسبوک په سیمه ییزې ژبو کې خپرې شوې د کرکې ویناګانې نشي په ګوته کولی.
او بیا داسې کارکوونکي شته دي چې دوی ښه کار کولو ته هڅوي. دوی یوازې نه دي.
د فیسبوک یو ویان امریکا غږ ته وویل چې د فیسبوک شرکت په نورو ملکونو کې هم د دغه اپ د ناوړه استعمال ضد هغه ډول اقدامات کوي لکه څنګه چې په امریکا کې دننه کوي. خو د اکثره فعالینو لپاره د فیسبوک کاغذونه افشا کول هیڅ د حیرانتیا وړ نه ده. دوی د کلونو راهیسې فیسبوک ته شکایتونه کوي. فیسبوک چې اوس خپل نوم میټا یې خوده وای چې د هغوی هدف د نړۍ واټنونه راکمول دي، خو ستونزه دا ده چې آیا دوی دغه کار په خوندیتوب سره کولی شي او که نه.
په خوست کې 40% انکاري کورنیو ته د پولیو واکسین رسیدلی دی. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې د دوی د پراخو روغتیایي هڅو په نتیجه کې وتوانېدل چې د ولایت 40% هغو انکاري کورنیو ته هم د ګزړ ضد واکسین ورسوي چې وړاندې یې نه غوښتل تر څو ماشومان د پولیو په مقابل کې واکسین سي. نور حال به له خوست ولایت څخه د منیر بهار په دې راپورټ کې واورو.
د خوست د روغتیا ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د پولیو کمپاین په دا ځل پیلېدو سره یې نږدې 40% انکاري کورنیو ته هم قناعت ورکړی چې خپلو کمومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین په دې هکله امریکا غږ ته وویل،
تقریبا په خوست کې اوس په دې اوسنۍ کمپاین کې موږ 40% انکاري خلکو ته هم واکسین تطبیق کړی دی. د موږ ټارګیټ 3,00,000 څلور در زره واکسین وو چې دغه انډر 5 یا د 15 کالو کمونو ماشومانو ته موږ باید واکسین تطبیق وو، خو الحمدلله د ښه امنیت له وجې او د خلکو د همکارۍ له وجې موږ وکولای شو چې 3,00,000 وسو یو بیا نفر ته واکسین تطبیق.
بلوري یو شمېر هغه کسان چې په کور او کلی کې د پولیو واکسین په اړه د ناسم انګیرنو ښکار شوي هم اوس په دې پوهول شوي چې تر 15 کلنۍ کمومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړه لازمه ده. د خوست دوه تنو اوسیدونکو په دې هکله امریکا غږ ته وویل چې خپلو سیمو کې یې اوس یو شمېر انکاري کورنۍ هم د پولیو واکسین ته آماده شوي دي. دوه تنو په دې هکله امریکا غږ ته خپل نظر څرګند کړ.
نو می د وړي د خوست د شمر پیرانو سیندونکو يم. تر وختونو کې ځینې کورنۍ وي چې خپل ماشومانو ته واکسین د ورکړې انکار کولو. زمون په کورنۍ کې هم اختلافات وو، ځینو به ویل چې واکسین ورکوو ښه دي، ځینو به ویل چې نه دغه ښه نه دي، مشکلات جوړوي. خو زمون کلي ته چې کوم د ما پوخه ټیمونه راغلل په خواهش وکړل هغې سره زمونږ اختلافات ډېر ټیټ شول، او نو زمونږ کورنۍ غواړي په مکمل ډول سره چې واکسین تطبیق کړي په ماشومانو باندې.
د پولیو وایروسي ناروغۍ احتمال د ټول افغانستان په کچه موجود دی. خود پر ډیورنډ کرښه د پرتو دواړو لورو ماشومانو کې دا احتمال تر نورو سیمو ډیر محسوسیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې بلې مثبتې پیښې له تایید وروسته یې د پولیو پر ضد هڅې ګړندۍ کړي او له خلکو هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي تر څو کوچني ماشومان د معلولیت له خطر خوندي شي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په جنوبی افریقا کې د کورونا د نوې بڼې پیښې د کمیدو په حال کې دي. د روغتیایي چارو متخصصین وایي چې دا نوې بڼه د پخوا په پرتله ژر سرعت کوي. د امریکا ژه خبریالي لنډا کواډش په دې باب د جنیم نه دا راپورټ رالېږلی دی چې پښتو باندې به زه خلیل خان تاسو ته وړاندې کړم. په جنوبی افریقا کې د روغتیایي چارو متخصصین وایي چې په دې هیواد کې د کرونا د نوې بڼې او میکرون پیښې اوس د کمیدو په حال کې دي. دا نوې بڼه د لومړي ځل لپاره په جنوبی افریقا کې وموندل شوه او د نوې څپې دومره ډېر کسان ونیول چې ساری نه درلود. په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې هم د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې د میکرون بڼه د پخوا په پرتله د خپرېدو له کبله ډېره چټکه ده. په روغتون کې ډېر لږ کسان د دې بڼې له کبله بستر شوي دي. په جنوبی افریقا کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې د نوې بڼې له کبله د ناروغانو شمیر مخ په کمیدو دی او حتی په هغو ولسوالیو چې تېره اونۍ پکې د بڼې ډېر کسان ناروغه کړي وو اوس شمیر کم شوی دی. په ټولې جنوبی افریقا کې د سه شنبې په ورځ د 15,000 نه ډېر کسان په دې وایرس اخته شول. تېره اونۍ په همدغه ورځ شاوخوا 26,000 کسان په اومیکرون اخته شوي وو. د جنوبی افریقا د ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشره ډاکټر میشل ګرومي په دې اړه وایي،
All indications are that we've seen the end of that we've surpassed the peak of infections in Gauteng. This is encouraging and quite optimistic in terms of the decreasing trends in
ټولې نشانې دادي چې موږ په ګوانټنګ کې چې په خوا پکې د اومیکرون نوې بڼه په لوړه کچه وه مخ په کمیدو ده. کارکام متوکل سي د زموږ لپاره ښه او د خوشي خبر دی، خو بیا هم باید محتاط ووسو او دا په پام کې ولرو چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته سفرونه کوي او شایي ځینو کسانو معاینات نه وکړي او یا د رخصتۍ لکه بل ځین ځایونه تړل شوي وي. او دا هم وجوي چې په نوي بڼه د اختصاصو کسانو شمیر کم شوی دی. د جنوبی افریقا دغه چارواکي وای چې تیر میاس په دې هیواد کې کوم کسان چې د کرونا په وایرس اختصاص شوی وو 15 په سولې کې د امدی نوي بڼه لقبل وو. سره دې چې د نوي بڼه د پخوانیو بڼو پر پرتله ژر سرعت کوي، خو د روغتیاي چارو مسولین او متخصصین وای چې د نوي بڼه خلک په هغه اندازه بشری د توګه نه ناروغ کوي لکه مخکنیو بڼو چې کول.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د یوکران د سراسر د روسي د پوز د ځای په ځای کولو په راپورټونو او هم دغه راز د یوکران په مقابل کې د دې د سخت لفاظه په باره کې په جدي توګه اندېښمنه ده. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو سیکرټر جین ساکي وویل امریکا په روسیې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن واشنگتن ته د نومبر په میاشت کې د یوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولبا د سفر په وخت کې خبر اعلان ته وویل موږ د ماسکو د مقصد په باره کې وضاحت نه لرو، مګر موږ د دې په نمایش پوهیږو. زمنګه اندېښنه دا ده چې روسیا به د کوشش کولو جدي اشتباه وکړي، هغه څه ته به نوې بڼه ورکړي چې په 2014 کال کې سرته رسولی وو، کله چې د سراسر قواوې ځای په ځای کړې، د خپلواک یوکران خاورې ته ننوتلې او په غلطۍ دا سره دغه کار وکړو چې دا پرونه وه. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې د یوکران د خپلواکۍ، ازادۍ او د ځمکني تمامیت په باره کې د امریکا ژمنه کلکه او مضبوطه ده. د یوکران د سرحدونو سره د روسیې د غیر معمول او د نظامي فعالیت بالقوه تیزی په ځواب کې امریکا د یوکران په شمول د خپلو اروپایي متحدینو او انډیوالانو سره له نږدې نه کار کوي، معلومات او استخبارات سره شریکوي او د یو سلسله احتمالي پیښو لپاره تیاری نیسي. د امریکا لوړ رتبه نظامی مشر د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک امیلی په دې تازه وخت کې د خپل روسیې انډول سره په تلیفون د پینټاګان په راپورټ د مکالمې په دوام کې د امنیت پورې تړلې د اندېښنې په وړ موضوعاتو خبرې کوي چې خطر او بالقوه جنجال کم کړي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس سره خبر اعلان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت څرګنده کړه چې د هغه څه په باره کې د خپلو اندېښنو د آواز په پورته کولو کې شرم نه کوي چې موږ اوسه د روسیې یوکران د سراسر وینو او موږ د روسیې د غیر معمول نظامي فعالیتونو په باره کې عامه راپورټونه او معلومات لرو او د هغه څه په پورتنۍ طبقه کې ځای لري چې موږ په 2014 کال کې لیدلی وو. موږ ټول دغه تفصیل د دې لپاره ورکوو چې نه یوازې یوکراین ته خپل کلکه ژمنه څرګنده کړو، مګر د روسیې فدراسیون ته هم. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق پرایس څرګنده کړه چې امریکا یوازې په روان کال کې د یوکران د خپلواکۍ په ملاتړ څخه باندې 300 میلیونه ډالر لګولی دي. د دغې ادارې د پیل کېدو نه را په دې خوا موږ څرګنده کړه چې غواړو او په دې قادر یو چې له یو شمېر وسیلو نه کار واخلو چې د روسیې د ضررناکو فعالیتونو غم وخورو، او موږ به په راتلونکي کې هم چې مناسب وي له دغو وسیلو نه کار واخلو. خاغلی پرایس وویل همدا اوس موږ په ډیپلوماسۍ بوخت یو، هغه څه تعقیبوو چې موږ یې د اساسي پرمختګ په باره کې ووینو یا هغه څه چې موږ یې د اساسي پرمختګ په باره کې ونه وینو. موږ به خپل لفاظي بدل کړو، موږ به په بالقوه توګه خپل اقدامات هم بدل کړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا ژغ خبرونه اورئ. تاسو ته ښه ژوند او ورځ غواړم.